درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې تمو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د پاکستان له لوري د تورخم دروازې له بندېدو وروسته د ماشومانو، ناروغانو او ښځو په شمول سلګونه افغانان په تورخم کې بند پاتې دي. پاکستانی چارواکو راپور ورکړی چې د تورخم دروازه د پاسپورت او ویزې د چک د څنګه د انتقال له کبله تړل شوی او تمه ده چې درې ورځې نور هم تړلې پاتې وي. له تورخم څخه عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې دا مهال ماشومان، ښځې او ناروغان د دې دروازې په اوږدو کې په ګرمې هوا او سختو شرایطو کې ایسار دي. تورخم د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر ټولو مصروف لار ده او هر ورځ سلګونه کسان د دواړو هیوادونو ترمنځ له دې لارې تګ راتګ کوي. د پاملرنې نړیوالې مرستندوی مؤسسې په افغانستان کې له وروستیو سختو ورشتونو او ورسره تړلو سیلونو وروسته د اوبو له لارې د خپرېدونکو ناروغیو په زیاتېدو اندېښنه شولې ده. د مؤسسې خبرداری ورکړی چې که په وخت دغو ناروغیو مخه ونه نیول شي په سیل ځپلو سیمو کې به ناوړه بشري وضعیت نور هم خراب شي. د ادارې په یوه بیان کې د پاملرنې مؤسسې د افغانستان د برخې د مشر ګراهم دی پوپسن لخلی ویلی په دې برخه کې په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو په اړه اندېښمن دی. هغوی چې پر آزادۍ لګیدلې محدودیتونه حیاتي خدمتونو ته د دوی د لاسرسي په برخه کې خنډ ګرځي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ترانس افغان پروژې د سروې د پیلولو لپاره ازبکستاني انجینران افغانستان ته ورسېدل. د دغه وزارت پر اساس د ازبکستاني انجینرانو په پلاوي کې چې مشري د دغه هیواد د ترانسپورت وزیر الهام محکوموف کوي یو شمېر متخصصان شامل دي. دا ډله به د پروژې د سروې ترڅنګ د ازبکستان، افغانستان او پاکستان ریل لار عملی کارته تیار کړي. د ازبکستان د ترانسپورت وزیر محکوموف د طالبانو له باندنوی چارو وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې موبایل په راتلونکو څو اونیو کې به د ازبکستان یو بل پلاوی د ریل لارې د جوړولو له وسایلو سره افغانستان ته سفر وکوي. نامعلومو سختدریزو په جنوبي وزیرستان کې د نجونو یو ښوونځی په بمونو والوزاوه. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې پولیسو نن وویل چې د بریټ تیر شپه وشو او په ترڅ کې یو تن ټپي شوی دی. د ځایي پولیسو مشر سفتر خان ویلی دی د پروانه اپریل میاشت کې په وزیرستان کې د جنو دوهم ښوونځی دی چې بریټ پرې کیږي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې بریټ مسؤلیت نه دی منلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران په انرژي د عراق د اعتقاد کمیدو لپاره د عراق د حکومت د اقداماتو هرکلی وکړ. دغه وزارت مرستیال ویان ودان پاتل پرون پنځشنبه دا هرکلی عراق ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سلاکار جیفری پایت د سفر په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړ. شاغلی پاتل وویل جیفری پایت د خپل سفر په لړ کې د عراق حکومت وهڅاوه چې د انرژي په برخه کې د خپلواکۍ د ترلاسه کولو لپاره په خپل اصولي پروګرامونو کې د کوردستان د کورواکي سیمې له ګازو کار واخلي. او د امریکا د استازو جرګې پرون پنځشنبه د رایو په اکثریت د بایدن د غوښتنې خلاف اسرائیل ته د وسلو لیږل تصویب کړل. دا پریکړه پر قانون د بدلېدو چانس نه لري خو تر ډیره د غزې د جګړې په وړاندې د جو بایدن له پالیسۍ سره په مخالفت کې د جمهوری پالګون له لوري یو سمبولیک اقدام دی. د استازو جرګې اکثریت د جمهوری پالو په لاس کې دی. تاسیز مشغل ازادي رادیو اوري. د روان خبرونې په دوام کې پر ډیورن کرښه تازه نشته په افغانستان کې مرشود لی اړولې.
په دولس بجې خوښه په پټان کې جنگ شوه. ولکې چې ترې طالبان هم چې دی خپل ژوند له سور کړی او ملکی تلفات هم تدری.
د پاملرنې مؤسسه د سیلونو له کبله د اوبو د ککړتیا په اثر د ناروغیو په خپرېدو اندېښنه شي. په کندوز کې مالداران وایي طالبان ورڅخه اوشر اخلي نو باید د مالدارۍ ملاتړ وکړي.
باید حکومت ورسره کنجاړه د شان کومک وسی ورسره ازوقه.
په کونړ کې د پلونو په شمول څو پروژې بشپړې شوې.
مونږ ته ډاکټران نو زمونږ مریضان د خپل پاغه اړ ایثارو دی خپل مونږ ته ډیر ځینو ناړولې دي.
د میدان وردګ یو شمېر اوسیدونکي وایي لا هم په جګړو کې د دوی ویجاړ شوي کورونا او تاسیسات کنډواله دي.
کورونا ړنګ په بلوي باد کا کړ دي، نه د چا موږ سره مرسته کړې، نه چا موږ سره کومه کړې.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ډیورن کرشه په وجود کې د طالب ځواکونو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ په تازه نشټو کې بیا هم یو شمېر ملکیانو ته مرجوب لري اوشتي دي. د پکتیا د ډندو پټان او ځاځي میدان د اوسیدونکو د اداو په اساس لاتیر شپې راهیسي تر نن سهار تاوده جګړه روانه و چې د دوی په وینا 15 ولسی وګړي پکې وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. په رسمي ډول سیمایزو طالب چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د دې موضوع تفصیل د اکرام الله اکرام پراپور کې
د پکتیا د ډنډي پټان او ځاځي میدان ولسوالۍ چې د ډورن کرخي تصویر مپرتی دی او شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې دلته د تیر شپې رئیس د طالب ځواکونو او پاکستانی پاوست ترمنځ درنه جګړه روانه وو تر سهارې دوام وکړ. لک تر لګه دوه ولسی وګړو چې نه غوښتل نمونه وغوونه په دې راپور کې خبرې شي. ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د پاکستانی توپونو لامل په ډنډي پټان او ځاځي میدان کې د وی خزي په ګډون 15 ولسی وګړي وژل شوی او 15 نور ټپیان شوی دي. دغه سرچینې دایدا هم کوي چې پاکستانی پوځیان د خلکو په کورونو او ځنګلونو ډزې کوي او ډېرې کورنۍ اړې شوی چې خپلې مینې پرېږدي. د پکتیا د ځاځي اریوب یو اوسیدونکو چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې جګړه قراره شوی خو دا کوي چې په ټنډي پټان کې د جګړې لامل مرګ ژوبل او خټه ده.
سار دی پاکستانی پوځان لخوا څو ډی سي توپونه را شړل شوي واریو خواته د دوی ځوابیا ډی سي تو باندې ځوابیا ځواب ورکړو. نو واریو کې تلفات نشته. ول شپې 12 بجې خو شپ پټان کې هلته جنگ ډیر شدید جنگ شوی. ول کې چې درې طالبان هم چې دی خپل ژوند له لاسه ورکړي او ملکی تلفات هم تلري خو دقیق ماتم نه دی مل څو دی. ډنډ پټان کې ملکی تلفات شته، واریو کې ملکی تلفات نشته. دم ګړې جام ولاړ دی.
سیمایز وګړي دا هم وایي چې نن سهار د طالب ځواکونو یو لوی قطار ازازي میدان ته رسیدلی او حالت ترنګلې دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د ناصر بدری په نوم د عملیاتي قطعې قومندان حمید خراساني ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې اوس وضعیت نورمال دی خو ادعا کوي چې وړ موتی رشپا پاکستانی پوځیانو تر ډیره ملکی کورونه جماعتونه او روختونونه په نخه کړي دي.
اسلامی امارات او پاکستانی پوځیانو ترمنځ درنې نښتې وشوې خو اوس وضعیت نورمال دی. پاکستانی لوري ته درنه مرګوب لا وخت دی. پاکستانی پوځیان له پاره چنار سیمې نه په ډی سي توپونو جماعتونه ولسی کورونه او روغتونونه په نښه کوي خو پاکستانی لوري ته تیره او وړ مشپه درانه تلفات او وخت دي.
برای فوج پاکستان تلفات بیشتر دیشه و شب قبلش هم وارد شده.
د ادعا کوي چې د دوی د راپورونو پر بنسټ په تیرو دوه شپو کې تر 40 پاکستانی پوځیانو ته مرجوب لوختي خو نوموړي طالب لوري ته د اوختي مرجوب لپاره څه ونه ویل. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د خوست د اطلاعاتو او کلتور رئیس شبیر احمد عثماني ویلي چې د دې جګړې په اړه معلومات راټولوي او وروسته به یې رسنیو سره شریک کړي. د دواړو لوریو ترمنځ دا نښتې له تیرو څو ورځو راهیسې په وقفهیي ډول روانې دي. تیره ورځ د پکتیا په امنیه قمندانۍ کې یوې طالب سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د وړمې شپې د جګړې له امله په ډنډي پټان کې یو طالب سرتیری وژل شوی او دغه شان و نور ټپیان شوي. دغه راز پاکستان کې سرچینو ازادي راډیو مشال سانګي خبریال طاهر خان ته تایید کړی و چې د طالبانو د توپ د یوې مرمۍ له امله یو پاکستانی پوسته په نښه شوي او یو پوځي پکې وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د پاملرنې نړیواله مرستندویه موسسه په افغانستان کې له شدیدو ورښتونو او سیدونو وروسته د اوبو له لارې د احتمالي ناروغیو د زیاتوالي په اړه اندېښنه شي. د موسسې په یوې خبرپاڼې کې ویلي دوی په ځانګړي ډول د زیانمنونکو ټولنو او هغو ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه لري چې په وروستیو کې د ازادیو د محدودیتونو له امله روغتیایي خدماتو ته لاسرسی کم شوی دی. د دې موضوع تفصیل فیروزی عزیزی او اورو مهرباني.
د پاملرنې نړیوالې مرستندوی مؤسسې په افغانستان کې د اوبو لارې د احتمالي خپرېدونکو ناروغیو پر زیاتوالي د اندېښنې په څرګندولو ویلي چې دغو ناروغیو د درملنې لارې باید په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو مخنیوي وسی. دغه مؤسسې د پنځمې په ورځ د مې په شپږمه نیټه په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دغه مؤسسې د مشر گراهام جویتس لقاول لیکلی چې موږ په ځانګړي توګه په ځانمنونکو ټولنو باندې دغه زو پاړه اندېښمن یو، په ځانګړي توګه د هغو خزو او انجنونو پاړه چې لوړان دي پر ازادۍ او محدودیتونه لګیدلې دي. دغه مؤسسې زیاته کړې ورستیو سیلابونو له خلکو کرنیز ځمکه سرپناوي او شتمنۍ اخیستي چې خوړو د څښاک پاک اوبو او درملونو ته د دوی لاسرسي لا زیاتمن کړای دی، ستونزمن کړای دی. د دوی په خبره دا سیلابونه په داسې وخت کې راغلي چې په افغانستان کې د بشري مرستو د بودیجې له کمښت سره مخ دی او د بشري مرستو پلان یوازې 14% تمویل شوی دی. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ځینو خزو ازادي راډیو سره په خبرو کې روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسي له امله هم شکایتونه مطرح کړل. د بغلان ولایت د مرکزی بغلان د لقوی او سیمې ویوسیدونکو سیما ازادي راډیو ته وویل چې دا او څلور ماشومان سخت ناروغان دي چې دوه لونې په شری ناروغي اخته سوی دي. د هغه په خبره کله چې پر دوی سیلاب راغی دوی د بام د لارې بلې حویلې ته ځان اچو چې یو لوري پکې د هغه وګازو بلسوي او بلې لوري هم همدارنګ موري له سختو روغتیايي ستونزو سره مخ سوی دي. همدارنګ په کندهار ولایت کې د معروف ولسوالۍ ویوسیدونکو رحماني ازادي راډیو ته وویل چې یو کلان زو لتیری ویونه راهیسه په کولرا ناروغي اخته سوی د میرمن ازادي راډیو ته وویل چې زوی سخت او شدید اسهالات لري. ډاکټر ته راوستلی و خو وروسته ډاکټرانو ورته ویلي چې د کلمې وروسته سوی دی. بیا دا ویل چې مکور ته وړ او له هغه وروسته زوی پرسیدلای چې اوس مجبور سوی دی په روغتون کې بستر کړی. بل خو د په ورته وخت کې د بی پولی ډاکټرانو سازمان ام اس اف هم د پنځم به پورز د مې پښپړه سمنه چې په خبره کړي خبر پانه کې ویلي چې په 2040 کال کې د لومړی څلور میاشتو د دوو ټیمونو په بلخ، هرات او هلمند ولایتونو کې چې دا سازمان پکې فعالیت کوي د شری د ناروغۍ په پیښو کې د اندېښنې وړ زیاتوالی راغلی دی. د پاملرنې نړیوال مرستندوی مؤسسې د معلوماتو لمخې په افغانستان کې په 2040 کال کې نږدې 14,000 خلک د طبي پیښو له امله اغیزمن شوي دي. بلې څروان سات
ډیره مننه فیروزه عزیزی وا چې د پاملرنې د نړیوال مؤسسې اندیشنه را سره شریک ولا دی. مؤسسې اندیشنه څرګنده کړې چې د سیلونو څخه وروسته د چاکو به ککریشي او دا ویرشته چې راز راز ساري ناروغي خپري شي. د میدان وردګ اوسیدونکو وایي چې د جګړو د ورانیو لاخز لا هم په کړهو کې دي. دوی وایي چې په جګړو کې زیانمن شوی کورونا او عامه تاسیسات لا هم رغول شوی نه دي. د دې موضوع تفصیل واوري.
که څه هم په افغانستان کې اوس مهال د تیری شل کلنې جګړې څخه شاوخوا درې کاله تیریږي، خو په میدان وردګ ولایت کې لا هم د جګړې نښې نشانې لورای ښکاري او په لیدو بیا دا سوچو کې چې دغه جګړې څخه یوازې څو ورځې تیرې سوي دي، ځکه په دغه ولایت کې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال تخریب سوي کورونه لا هم همداسې کند او کفر پراته دي. د یاد ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال یې کورونه په بشپړ ډول تخریب سوي او دی اوس مهال د بیا ترمیم توان نه لري او دی په پردیو خرابو کورونو کې شپې او ورځې تیروي. دی وایي چا چې کورونه ورته ویجاړ کړي باید هغه یې ورته بیرته ورغوي او یا هم د هغه کسانو سره حساب وسي چا چې د دې کورونه ورته ویجاړ کړي. د دغه ولایت یو اوسیدونکي محمد الله چکورې د هوایي بریدونو په پایله کې په بشپړ ډول ویجاړ شوی وایي تر اوسه پورې ورسره هیڅ چا مرسته نه ده کړې.
کله ټول د ډیرانګ دي توسي ویني او د موږ سره داسې مرسته هم نه دي شوې. که شوي دی وي مسته دي خو داسې وایي و خاص نه پارتا شوی دی. نور موږ په خپل د ټول په خپل مزدوري او ختایو هغه حدود ماته د ټول کلی سکه ورک شوی دی.
د یاد ولایت یو بل وسیدونکو نورالی وای د غلطه د خلکو ژوند په زیات اندازه زپل سوی او اکثره خلک د سهار او ماشام ډوډۍ نه لري.
خلکو ژوند په ډیر ټوټه سوی دی، په ډیر ځای په سوی دی، په دوی سوی هغه چې د هغه څوک لا د خپل کورونه واتلی و چې غلی دی کورونا رنگ په بلای بد ککړ دي نه د چاس موږ سره مرسته کړی نه چاس موږ سره کومه کړی.
د سید آباد ولسوالۍ ځایي قومي مخور وایي په یاد ولسوالۍ کې هم جګړو په زیات اندازه خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي او وایي چې تر اوسه پورې هیچا ورسره مرسته نه ده کړې. د یادې ولسوالۍ ځایي قومي مخور محمد افضل وایي شکیل لوریجی د خلکو ته د اوښتو زیانونو حساب ورکړي.
اوس بیچاره مخلوق دلته راغلی بیا هیڅ هم نه لري، توانایی نه لري چې دا کور خپل جوړ کړو. یوه کوټه یو اتاق په ډېرو مشکلاتو باندې دی جوړې وي او بعضې موسسات هلته راغلي دي. یوه سروې وکړه او بیا لاره ورکه، نو بیا سور نه معلومیږي چې څه کیسه شو.
د دغه ولایت ځایي طالب مسؤلین که څه هم د یادو کورونو د تخریب پړه پر تیر جمهوري نظام او دغه راز پر بهرنیو ځواکونو رغورځوي، خو وایي چې د یادو خلکو ږغ به تر خپلو مشرانو پورې ورسوي. د یاد ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد:
خو موږ به بیا هم دا خبره د مشرانو تر غوږ رسوو او مشران به په دې خبرو چې له دې خلکو سره مرسته وشي. هغه څه د موږ په یاد دي، د موږ په یاد هیڅ وخت بیا له یادو نه باسو.
په افغانستان کې د تیرو دوه لسیزو د جګړو پر مهال نه یوازې دا چې خلکو ته مالي زیانونه اوښتي، بلکې په دغه هیواد کې په لکونه بېګناه ملکیان هم د راپورونو پر اساس وژل سوي دي، خو هیڅ لوری تر اوسه پورې حاضر سوی نه دی چې حساب ورکړي او یا یې هم پړه ومني.
په کندهار کې د چرګانو فارمونو وده کړې، خو فارم لرونکي له پاکستانه د چرګانو واردېدل. د چرګانو د بچوړو د تولید د فابریکو نشټوالی د عصري فارمونو نه درلودل او یو شمېر نورې ستونزې د دوی د کاروبار په وړاندې خنډ بولي. د معلوماتو له مخې د محل په کندهار کې شاوخوا 420 فارمونه شته چې د کال 15,000 میټریک ټنه د چرګ غوښه تولیدوي. د دې موضوع تفصیل واورې.
د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د میانجوی کلی د چرګانو دی فارم کې دا مهال 15,000 غوښین چرګان تر روزنې لاندې دي. د یاد فارم یو کارکونکی سید احمد وایي له پاکستان څخه راوړل سوي چان په دی فارم کې تر 45 ورځو روزي او بیا بازار ته عرضه کوي.
اول ورځ تم راوړل درې ورځې ټیپ چورته کوش شپه ورځ بیا دغه ما بعد چې 45 ورځې برای برو کر رایټون لوړوه وش په مباری جو کرټونه کښته او بیا نژلج بارو په 15 ورځې کې 3 کیلو 3.5 کیلو ته داس رسیر.
کندهار ته د چرګانو چچان له پاکستان څخه راوړل کیږي او همدارس ټوله روزنه دلته په پخوانیو فارمونو کې په دودیز ډول تر سره کیږي. د یاد فارم مسول فیض محمد وایي کندهار کې د چرګانو فارمونو وده کړي، خو فارم لرونکي له زیاتو ستونزو سره مخ دي. د په خبره د چچانو د تولید د فابریکو نشتون، له پاکستان څخه د چرګانو واردېدل، د عصري فارمونو نشتون، د چرګانو د غوښو لپاره د سور ساتنځای نه موجودیت او یو شمیر نور ستونزې دوی له تاوانونو سره مخ کړي دي.
د زراعت ریاست څخه موږ دغه خواهش لرو چې د موږ پارمان کې یو داسې سیستم را جوړ کړي لکه د دنیا په پارمانو کې چې جوړي، لکه د ایران په پارمانو کې، لکه د پاکستان په پارمانو کې چې جوړي، داسې کلډیپ فارمونه راته جوړ کړي، ځکه چې په دې کې موږ ډېره ګټه نشته، ډېر متاوان دي، لږ نه کې ګټه ده. نو معنا موږ په کال کې شپږ پلاټه کوو، په شپږ پلاټه کې څلور پلاټه تاوان کو، دوه پلاټه سمیږ په بسته کال کې. نو بارت تس خپل سره وسنجوي، دا موږ ته ډیر غټ زیان دی، د خلګوم زیان دی او په جیب باندې ډیر پیسې مصرف سوي دي. دغه پارم د 15 لک سنولې د 100 لک غوانوي پر د مصرف کی، دا شپږ زره چې یا 15,000 چې وس دانم ګرانه ده، شیم ګران دی.
په ورته وخت کې د کندهار د کرنې او مالداري ریاست مسولان وایي په دغه ولایت کې دا مهال تر 410 زیات د چرګانو فارمونه موجود دي چې غوښه د کندهار ترڅنګ د سویلي زون نور ولایتونو ته هم استول کیږي. د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې ریاست د مالداري امیر مولوی محمد حمید وایي که د کندهار فارم لرونکي د غوښو اړتیا پوره کړي، نو دوی به هیواد ته د بهرنیو چرګانو د غوښو را انتقال بند کړي.
مر در سره سب فرمونه چې و هغه سرور سعودي شو خو فرمونه د دې زاپه دي کدا شي د 2500 په شاوخه کې فرمونه و چې په کندهار کې او تولید تقریبا د کال څخه 15000 میټریک ټن د تولید لري د غوشن غوشي تولیدي دي د فرمونه نو اوس خو پلان په کندهار کې د غوشن چرګانو د دروي سره بسیاتو په حالات کې دي یعنی بسیاتو په توګه شي خو دا وسل چې پلان کوم پرندران شکایت لري کندهار ته نور یې وادو سم غوښ راځي دغه غوښ د بنیدو غوښتنه کوي نو موږ هم ورته ویل چې تاسو دوه په دې توګه وتوانئ د لاسته خلکو غوښتنې او ضرورتونه پراخره د غوښته خاصه او د بیا وزارت مکان دوی سره خبره وکړي
په کندهار کې پورستوي کلونو کې د غواګانو زراعتي چرګانو او ماهیانو فارمونو وده کړي خو د دغه فارمونو مسولان د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه د مسلکي روزنې او همکاري غوښتنه کوي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د کندوز یو شمیر مالداران وای په ولایت کې مالداری د ودی په حال کې د خو څارویو لپاره روغتیایي کلینیکونه نه لري او لعملي هر کال د دوی یو شمیر مالونه په موسمي ناروغیو تلف کیږي د مالدارانو په باور ک اړوند چارواکي په هیواد کې د کرنې ترڅنګ مالداری ته جدي پاملرنه وکړي نو لعمله به د مالدارانو اقتصادي ستونزې کم شي تفصیل په دې راپور کې
په کندوز کې مالداری د ودی په حال کې ده او مالداران د سہولتونو غوښتنه کوي د دې ولایت یو شمیر مالداران وای که څه هم په تیرو درې کلونو کې د پرله پسې وچکالۍ له امله دوی متضرر شوي خو بیا هم مالدارانو د مالونو له روزنې او پالنې څخه لاس نه دی اخیستی د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ یو تن مالدار نقیب الله وای چې د طالبانو سرپرست حکومت هر کال له دوی څخه وشه راخلي نو باید د مالدارانو شته ستونزو ته هم پاملرنه وکړي
اوس د مالدار لږ درې بیغمه سي خپل مال سم تری مخکې ودا اربکیان پورته راغله ولاله مال راکو دا راکو هغه راکو بس پازه اوس خو د نامې خدا په آرام دي څوک زورمن نسته مال خوب اثر توګه هر چیرته بوای شي باید حکومت ورسره کنجاړه دا شان کومک وسی ورسره ازوقه
د دوی په خبره په یاد ولایت کې د څارویو د روغتیایي او تغذیه خدماتو د منظم پروګرامونو نشټوالی هغه لاملونه دي چې هر کال د موسمي ناروغیو او آفتونو لامل د مالدارانو یو شمیر مالونه تلف کیږي د دغه ولایت د قلایزال ولسوالۍ یو تن مالدار جمعه خان حکیمی راته وویل
نسبت به حال گذشته خوب است مگر بسنده نیست باران او
د تیر کال په مقایسه سه کال په څرځینو کې واخشته ده خو زمونږ په قلایزال ولسوالۍ کې د حیواني کلینیک نشټوالی مالداران لجدي ستونزو سره مخ کړی دي اسلامي امارت باید له مالدارانو سره د څارویو د درملو او په ژمي کې د حیواني خوراکي توکو مرسته وکړي
یو تن بل مالدار عبدالرحمن چې ځان د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ وسیدونکی را پیژني دی وایي باید د کرنې وزارت په هیواد کې د مالدارۍ د ودې په هدف د هر راز حیواني ناروغیو درمل او واکسین مالدارانو ته په وړیا توګه ورکړي
د مالدارانو وضعیت نسبتا اول کال نه او د بعد باران سوی دا نسبتا ښه ده خوشحالم دي خو د مالدارانو د وضعیت د خوراکې نه ډیر کم بود دی
د کندوز ښار اړوند د گاړو د کلی یو تن مالدار عبدالله احمد هم له چارواکو غوښتنه کوي چې د دې ولایت په دښتو کې د مالدارانو لپاره د اوبو زیرمې جوړې کړي
د سې دښته ودانو ګوره د سې د ارګنا غارو ګوره د حفظل د خدای د خپره لافشار دي شکر الحمدلله د هبې خامن د فضل د خدای خبر شپه ورځ ګرځيګو ها وخت کې خوروره بعد مازیګر د اذان د کول نسو تل وروره بس مشکلات بو اربکیان بو غلمغل بو
د کندز د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د ریاست د چارواکو د معلوماتو لمخې چې په یاد ولایت کې د پسونو او وزو په ګډون څه باندې 3 میلیونه څاروي روزل کیږي د نموړي ریاست مرستیال عبدالغفار صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل
په پلان کې لرو چې دوی لپاره ساګانې په پلان کې لرو سیار کلینیکونه د مالدارو لپاره د صحت په باره کې چې دا دوی ته برابر شي تر څو مالدار په پښو ودرېږي او د دوی اقتصاد کې مثبت بدلون راشي
کندز د هیواد په شمال ختیځ زون کې د افغانستان یو مهم کرنیز ولایت بلل کیږي د معلوماتو لمخې د دې ولایت 80% وسیدونکو په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او د دوی د اقتصاد لویه برخه په همدې دوه برخو ولاړه ده
تاسو فیسبوک کاروئ
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د کونړ په ناری او څوکۍ ولسوالیو کې د ملګرو ملتو د یوې ادارې په مرسته د څه باندې 2.25 میلیون افغانۍ په لګښ د 1.25 بیلابیلو پروژو چارې بشپړې شوې دي. د دې موضوع تفصیل
د کونړ په ختیځ کې د ډیورن په فرضي کرښې پرتې ولسوالۍ دانګا موسیدون کې شکایت کوي چې تیرو سیلابونو ترې د خړ پر غاړه ځمکې او په خپل لاسونو د لرګیو جوړ کړی پل وړې دی. د دوی په خبره چې اوس هم په خوړ کې پریمان اوبه بهیږي او دوی ستونزو سره مخ کړي دي. د خوړ دواړو خواو ته په لسګونو کسان نوبت کې ولاړ دي چې د اوبو د پاسه پرېښودل شوو لرګیو له خپلو توکو سره واوړي. د لوی ګوریګا اوسیدونکي عزیز الله یو له دغو کسانو څخه دی وایي
زمونږه دا منطقه پورته ولس تلس درې لري یو کلی یو درې د دې خول د لاس یو میش مونږ ته خرچا نه و مونږ ته ډاکټران نه و زمونږ مریضان د خول په هغه اړه ایسارو د خول مونږ ته ډیر ځینو ناړه ولې دي.
د همتی سیمې یو بل وسیدونکي نصر الله خان ته ویل د پول نشټوالی او زمکو ته د استنادي دیوالونو د نه موجودیت لامل ولسونه مشکلات ګالي او باید چې وسنه حکومت او مؤسسات د غستون زیورته هواری کړی
ولې زراعت مکه دي دا ولې ته وګوره دا د دې پر داز مکه دلته وا اغه زمکه دا غی نه راغونډ کلی ټولم دی خړ دا ټول کته را ټول دا زراعت مکه دي ټول تاسو ښکاری په سترګو باندې کته ټول وړې او د پلم دغه اندازه راځي دا خلک غریبانه سار راغلي دی وینده غلرګي دی پوګه باندې پور باسي سیمټو تورولې او بل شی وړه وار شی پوګه پور باسي او پای نه غلرګي خو درې په غلرګي باندې یو کسيله په خورو ورزینو غریب خلک دی او چا دو دړې او چا پنځه دړې او چا دړې چې دی وړه چا سی بناسي نو چې دیوالو دا ونه شو په خپل کوه نه کړل کیږي خپل باندې بچوګي.
په کندر کې د ټولګټو چار ریاست مسولین وای دوی د دانګا مولسوالۍ د وسیدونکو له یادو ستونزو خبر دي. د هغوی مشکلات خپل مشرانو اړوندو ادارو او مرستندوی مؤسساتو سره شریک کړي ټول هڅه کوي چې ورته بودیجه پیدا کړي زموږ ته استنادي دیوالونه او پر خوړ پل ورغوي. د یاد ریاست مشر قدرت الله معاز ازادي رادیو ته وویل
زه ستونزې شته د بارانون لړۍ هم دغه تاسو موږ وینو جاری ده خو لګي خپل توان طاقت سره کوشش کو ترڅو سرکونه بند نشي پاتې رانه بعض مشکلات چې ساحي تخریب کړي او دا سیاسي دیوالونه بلروال او یا استناد دیوال ته ضرورت لري. ان شاء الله نږدې قریب مستقبل کې ان شاء الله غم ورغيږي.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد رحمان د غزنی ولایت یکل سوالی مالای کله ما وختنه د سمو کلی کې هیڅ مکتب نسته نه دنجونه نه د هلیکانو مرته رسمي مکتب را کول سی او آینده مو ماشومان ټول زده کړی وکي پهلن تقریبا 1200 کور به کله یو هیڅ نه مکتب ست کې نه دنجونه مکتب ست نه د هلیکانو مکتب ست مهرباني.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. زه د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ څخه دغه پیغام در پرېږدم. د غزموش په ولسوالۍ کې دغه طالبان د ځوانانو په داجور باندې راګرځین بیا ډیر بي عزت کوي بيخي داسې مو چارجر خريلي هغه د سلمانۍ ته په زور بیا غلط بيشتان او کلکی وخري بيشتان بیا چې په کوم کور کې وادي دغه کور والا تر ازین چا سروش چرند کړی ټایپ ایم 3 چرند کړی دغه کور والا بس بیا په مابس کې دوه درې شپې باندې هغه واده خوشالي زنده تیری نو د چې کوم دغه کې په کوم کور کې دلیا وادي دغه کور ول په خامه خای نه نو دوه دنې په مابس کې ناش نو دغه چې چاته مور نه رئیس کوم نه ورند دغه نو سړی چاته سور چاته وای نو چاته ورشه هغه تر دې په عزت
د پاکستان وړو چارواکو څخه ته هله د مرشد خلک لا شپتو ځکه منی کې ځکه چې دا کاروایی چې کېږي دا ټول د غوره لاسه کېږي دغه د تاسې هغه سې مسؤلین چې دي په دا باندې جدي نظر وکړي او دا خلکو باندې نظر کوي او تبادله ورکړي نو به تاسې دپاره هم اسانتیا شي نور ګاونډیانو دپاره به هم اسانتیا شي کنه د الله عذاب ته متوجه شي.
السلام علیکم مونږ د ننګرهار ولایت اجندو ولسوالۍ سیدون کې فعلا په ایران کې اوسېږو. او د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. زموږ د افغانستان حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په ایران کې کوم خلک چې په ویزو او پاسپورټونو باندې راغلي هغه هم نیسي، او په ځواب کې زموږ د افغانستان د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په دې برابر کې جدن د ایران حکومت څخه غوښتنه وکړي چې آیا دا ولې ویزې لري ټیپورټ کوي بیرته افغانستان ته راړي. یو قاچاقي نه کارني اسناد هم نه